سلامونه او نیکی خدي وخت د سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم په بلوچستان کې د نیټو په لاروی بریت سوی په سوات کې د هوټل اسوسییشن مشر زاید خان په بریت کې زخمی سوی د افغانستان د مالی وزیر د درغلیو تورونه ردوي د پېښور لپاره د نوی ټریفیک پلان اعلان سوی د دې ترڅنګ په پای کې اونۍ ادبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري درته اورو خدا هر څه به وروسی په فایل کې وارو کو اصرار له مومنته چې خبرونه راته وړاندې کړي
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د بلوچستان په مسکون کې د ناټو پر یک ملاتی لاریو بریج شوه د خبر پښتونخوا په سوات کې د هوټل اسوسییشن مشر زید خان په اوبریت کې جبل شوه دی روس او چین ویلی د شام په د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر خپل لاندې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې د ناټو پر یک ملاتی لاریو بریج شوه چې په کې درې لارې په مکمله توګه تباه شوې دي د پیښې په اړه د ناټو یک ملاتی ګاډي یو ډرایور مشال ډوته ویلي برید کوونکي په یو موټر سایکل سوار وو او تر برید وروسته په تیښته کې بریالي شو
دا پور روډ مې کسانو ګولې چلې دي دیخوا او دز شوې دیخوا دز او دا خبره د ګاډو باندې اور ولګید او هغه سړی په دا پتم نشه شکوم په لولاړه څوک وڅو
د سلاله پیښې وروسته پاکستان شاوخوا اووه میاشتې پس د امریکا لخوا د څه باندې یو ارب ډالرو د ځنډول شو مرستو د بیا بحالېدو په بدل کې په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو ته د خپلو ځمکنیو لارو د سامان رسد بیا بحال کړو له دې وروسته په بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د ناټو پر سامان وړونکو لاریو بریج شوی د بریج جمهوري له هم چا نه ده قبول کړي د خبر پښتونخوا په سوات کې د هوټل اسوسییشن مشر زید خان په یو برید کې جبل شوی دی د زید خان ورور یعقوب خان مشال لوته ویلي پیښه تېر ماسخوتن هغه وخت را مخته شوه کله چې زید خان د موز لپاره جمعات روان وو نوموړی سیدو هسپتال ته د علاج لپاره رسول شوی د پیښې په اړه د زید ثانی یو چارواکي محمد اقبال مشال لوته وایي
دا واقعیا چې دا د رحیم آباد حدود کې شوی د جنرال بس سټینډ مخې ته یو کوڅه ده هغې کې مونږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې وو د زاید خان د هوټل اسوسییشن صدر دی او مونږ مقدمه درج کړې ده تفتیش خبره زور شور سره روان دی
د زاید خان خپل خپلوان وایي چې د دوی له چا سره دښمني نشته له هم تر دې دمه چا د پیښې پلا پر غاړه نه ده اخیستې خو زاید خان تل پوځ او طالبان د سواد د بدامنۍ ذمهوار ګرځول په پاکستان کې یو عدالت د پوځ پنځه افسرانو ته له یوې سختریزې ډلې سره د اړیکو درلودلو په تور د پنځو کالو د قید سزا اورولې پوځ په خپل یو بیان کې ویلي دي بریګیډیر علي خان ته د پنځه کالو د قید سزا اورول شوې علي خان تیر کال له یوې سختریزې سیاسي ډلې حزب التحریر سره د اړیکو درلودلو په شک کې نیول شوی وو حزب التحریر غواړي په ټول اسلامي نړۍ کې خلافت راولي پوځ تفصیل نه دی ورکړی چې نور پوځي افسران کله نیول شوي دي د پاکستان په ګډون زیاتره مسلمان هیوادونو کې حزب التحریر باندې بندیز لګېدلې دا ځکه چې دوی په دغه هیوادونو کې حکومتونه ړنګول غواړي په پاکستان کې د توانۍ بحران د ختمولو لپاره امریکا د دغه هیواد لپاره پرون د جمعې په ورځ د 280 ملیون ډالرو مرستو ورکولو اعلان وکړو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند مارک سټرا ویلي دي د مرستې به د منګلا ډیم په ښه کولو او په خیبر پښتونخوا کې د کورم تنګي ډیم په جوړولو خرڅ کولی شي د امریکا سفارت ویلي دي تمه څرګندېږي چې په پاکستان کې په لویه کچه د انفراسټرکچر د پروژو له ملاتړ سره به تر 2013 کال پورې د بجلی په کامی ګریس سټیشن کې 900 میګاواټه بجلی زیاته شي له دې سره به 400,000 کورنیو او کاروباري مرکزونو ته کافي بجلی ملاو شي دا مهال په پاکستان کې د بجلی بحران دی او په خاص توګه د روژې په میاشت کې یې خلکو ته لویه مسله جوړه کړې په برتانیا کې یوې پاکستانی نژاده ښځې او خاوند ته د خپلې لور په وجلو د عمر کې سزا اورول شوې داسې ښکاري چې دوی خپل لور د غیرت په نوم وجلې د برتانیا په شمال لویدیځ کې د چیشایر د سیمې یو عدالت د 250 کلن افتخار احمد او د هغه 940 کلنې میرمن فرزانه ته د خپلې 19 کلنې لور شافیلیا په وجنه لږ تر لږه د پنځه ویشت کالو د بند سزا واوروله د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پرون له غرمه لغرمی وروستو په یو جمعات کې شوی چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د جمعه د امام په ګډون 12 کسان ژوبل شوي دي. خو د عامې روغتیا ریاست رئیس باز محمد شیرزاد بیا مشالې ډو ته ویلي چې دوی ته له پیښې ځای څخه یو ویش ژوبل کسان وړل شوي دي. روس او چین ویلي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن هلې ځلې تر خپو لاندې کیږي. په قرارداد کې د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل او د بشار اسد په حکومت نیوکې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې قرارداد له منظورې مخکې څه داسې څرګندونه وکړي:
The conflict in Syria is a test of everything this organization stands for. I do not want today's United Nations to fail that test.
د شام کلکېج د ملګرو ملتونو لپاره یو ازمیخت دی، د هر هغه ارزښت ازمیخت چې دغه سازمان ور باندې باور لري. نه غواړم چې نن د ملګرو ملتونو سازمان په دې ازمیخت کې پاتې راشي. غواړم موږ ټول د شام او نړۍ خلکو ته دا وښیو چې موږ له سربنیچا څخه عبرت اخیستی دی. نړیوال ګډ فشارونه کولی شي چې بدلون راولي او د شام خلک عمل ته اړتیا لري.
United International pressure can make a difference. The Syrian people need action.
د قرارداد مسوده سعودي عرب وړاندې کړې وه. او اخري خبرداري په لندن کې پر روان اولمپیک مقابلو کې نن په اووم ورځ د چین برتري ختمه شوې او اوس امریکا د یو ویشتو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره په لومړي نمبر ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
درته اسرار الله مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په بلوچستان کې د نیټو پر لاریو برید شوی دی.
دوی سکوټرو دوی روژه ماتی ته ناست او چې راووته بس الله اکبر نارې کړې او پیټرول یې په واړو لا ټکان یې وخړه بس لاړو وتښتېد.
په سوات کې د هوټل اسوسیشن مشر زید خان په یو برید کې ټپي شوی دی.
نو موږ پر اخره قاعده باندې وو ډزې شوې. موږ سلام وګرځو نو ما راوتنګ راووت نو ما لا پیژندوم نه ما رو وشته شه دی کنه.
د نن ورځې د ادبي کلتوري پروګرام کې باز محمد عابد د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترنم ویونکو شاعرانو سره خبرې کړې چې یو هم پکې د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل دی.
د دیدن یو باران دی سونه شو رات دی کلم محبت سو دلل می دے فانی و یارا.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د حکومتي مرستیالو ګوندونو غونډه شوې چې پکې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د اپیل کولو پریکړه شوې ده. سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې هغه قانون چې ورته توهین عدالت قانون وای او پارلمان منظور کړی وو هغه غیر قانوني ګرځولی وو. ریاض مسخیر راسه د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، د دې نور تفصیل څه دی؟
جی عبدالحی کاکر، لکه چې تاسو ذکر وکړو دغه قانون چې پارلیمان پاس کړی وو او بیا د قانون برخه جوړه شوې وه چې توهین عدالت تر لاندې د وزیر اعظم او ولسمشر ګورنرانو او اعلی وزیرانو په شمول صوبایي او وفاقي وزیرانو ته د توهین عدالت یا د عدالت د سپکاوي په کیسونو کې چې کوم دی نو هغې ته استثنا ترلاسه وه. هغه قانون عدالت یا سپریم کورټ هغه د عدلیې د ازادۍ او د بشري حقونو خلاف بللی دی او هغې قدم ګرځولی دی. دغه لړکې پرون د اعلی پایې یوه غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې یو خو به ټول څونه اتحادي ګوندونه دي هغې به د نه غواړي چې کم اختیار د کم واک د پارلیمان سره دی د قانون سازۍ هغه بل چاله ورکي او د دې سره سره د دغه قانون چې کومه فیصله راغلې د قانون د قلم ګرځولو د دې خلاف د دې د اپیل کولو پریکړه هم کړې ده چې دغه فیصلې خلاف به اپیل کوي. دغه شانته به دی دا هم کوشش کوي چې یو داسې بل یو قانون جوړ کړي چې داغه تر مخه بیا هم دغه کسانو ته سپسنه سره جوړ استثناء ورکي او دغه شانتي دی وی چې مونږ بخپل چې کوم د حق ته لپاره کړم مونږ هر څونه قرباني او سخت راځي ابم برداشت کوو خو دا واک به د پارلیمان د لاسه نه بیایي. جی
اول ریاض خان، د بریګیډر علي چې د فوج یو بریګیډر سره لنورو څلورو میجرانو هغه ته د کایت سزا ورول سوي د دې تفصیل کله لاند راکې؟
جی بالکل دا کم یو کلدم تنظیم چې یا ناکامونه ګرځول شوی تنظیم دی حزب التحریر دا غسر په تور کې بریګیډیر علی او دغه شان نور سلور میجران چې کم دینو هغه نیول شوی او د هغه خلاف د کورټ مارشل کاروایی چلی ده چې پکې پرون د هغې فیصله راغله او بریګیډیر علی ته د 15 کالو سزا دغه شان غسره چې کم نور میجرانو میجر سهیل اکبر او هغه ته 3 کاله میجر جواد بصیر ته 2 کاله او میجر عنایت او میجر افتخار ته یو نیم کال سزا ورکړی شوه خو دوی سره دا اختیار هم شته چې د دغه فیصلې خلاف دي په کم چې فوزي عدالتونه په هغې کې اپیل وکړي او دغه شان ته د بریګیډیر علي د وکیل ریټایر کرنل انعام وینا ده چې هغه به د دې فیصلې خلاف اپیل کړي ځکه چې دا په بنیتۍ او په ذاتي تعصب باندې دا فیصله شوې ده نه چې د ده حقیقت کې د دغه ډلې سره یا تعلق و یا داسې څه کارونه کړي. جی
ډېره مننه ریاض خان.
دا مشال ریډیو ده.
وسم جو بلوچستان ته د بلوچستان په مستون کې د ناتو پر اکمالاتي لاریو بریڅوي چې په کې درې لاري په مکمله توګه تباسوي د پیښه پاړه د ناتو اکمالاتي ګاډي یو ډرایور مشال ریډو ته ویلي بریټکون کې په یو موټر سایکل سوارو او تر بری درسته په تیښته کې بریالي سو. نور حال ل کوټي زخه خدای نور ناصر راکوي.
د چارواکو او آئینی شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وسو کله چې د لاریو ډرایورانو په یاد سیمه کې پر یو هوټل روژه ماتي کاوه. د یو بل کنټینر ډرایور چې تر برید وروسته همدې ځای ته رسیدلی و مشال راډیو ته وویل
مونږ نیمه ګنټه پس را ورسېدل دلته بس دغه حالات د ګاډي ماړي رال او اور مړک برید سکوټر رال سکوټر دوی سکوټرو دوی روژه ماتي ته ناست او چې راواته بس الله اکبر ناره کړې او پیټرول یې په واړو لا ټکانې وکړه بس لاړه وتښتېد.
په همدې دریو کنټینرو کې د یو ډرایور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي په خپلو خبرو کې وویل دوی ټول 15 کنټینر په یو ځای سره رهي وه خو په دې وخت کې سره بیل ځکه سپو چې د دریو کنټینرو ډرایورانو پر یو هوټل او د دوو نورو په بل هوټل کې روژه مات کاوه.
دا پور روډ مې کسانو ګولې چلې دي دیخوا او ډزې شوې دیخوا ډزې او دا خبره د ګاډو باندې اور ولګېد او هغه سړی په دا پتم نشته شکوم په لولاړه څوک وچو.
په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د ناتو د اکمالاتو د لارې تر خلاصېدو وروسته همدا لومړی ځل دی چې په دې لاریو برید کېږي خو هلته د دې صوبې امنیتي چارواکو وویل دوی بیا هم هڅه کوي چې د دې لاریو حفاظت په ښه ډول وکړي او د دې ډول بریدونو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان په یو برید کې ژوبل سوی دی. ډاکټران د نوموړي حالت له خطره بهر بولي. زاهد خان تل فوج او طالبان د سواد د ناامنۍ ذمہ‌وار ګڼلي. تر دې وړاندې طالبانو دته د مرګ ګواښونه کړي وو. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د زی پولیسو تر مخه دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې حاجي زاهد خان د خپل کور نه د ماسوتن منزل لپاره نږدې جومات ته ورتلو. د پیښې وروسته سمدستي د حاجي زاهد خان رشتہ دار هغوی ته ورسېدل او دوی په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته یوړو. په سیدو روغتون کې د حاجي زاهد خان ورور یعقوب خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ په مانځو په حکم 9 بجې باندې او د 9 بجو جومات ته منزل تلو نو مونږ پر اخره قاعده باندې وو نو په دې کې ډزې شوې. سلام وګرځو نو ما روانګر ما چې خدای پاک سي چلو شو مالک ډز وشي څه خطرناک وشي روته نو مالا پیژندوم نه ما رو وشته شي دی کنه نو هغه بیا ما راوچت کو هغه کو او مالا خوش بیا ټول خر جماعت مرو ته دغه هسپتال ته راغلو اوس لالیګیو بدغه لو جب کلیو.
د پیښې په اړه مقامی پولیس وایي چې تر دې دمه دوی دا نشي ویلی چې دغه حمله د چا له اړخه شوې ده. د مقامی تانې مشر محمد اقبال په دغه اړه وایي
دا واقعا چې دا د رحیم آباد حدود کې شوې ده. جنرال بس سټینډ مخې ته یو غوسه ده هغې کې او موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمي چې وو د زاهد خان د هوټل اسوسییشن صدر دی هغه موږ پوری طور هسپتال ته راوړی اوس د هغې انشاءالله کنډیشن صحیح دی او موږ مقدمه درج کړې ده. تفتیش خبره زور شور سره روان دی.
حاجی زاهد خان دا وخت روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی. ډاکټران وایي چې د هغوی حالت د خطرې څخه بهر دی ولی په الحال هغوی خبرې اترې نشي کولی. د یادونې وړ ده چې 60 کلن حاجی زاهد خان د سوات په بدمنۍ دوران کې د امن راتلو لپاره د قومي جرګې غړي په حیث سره وخت په وخت خپل کردار ترسره کړی دی او جرګو مرکو کې په وسلوالو طالبانو او حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي وو. تیر وختونو کې وسلوالو طالبانو دوی ته یو شمېر ګواښونه هم کړي وو. تر دې دمه د دغې حملې ذمهداري چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوسم د خیبر پښتونخوا پېښور ته ځو. د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین پېښور د ترانسپورت لپاره د نوي پلان جوړولو اعلان کړی دی. د زیاتوي چې سړکونه استا خو هلته په بیلابیلو طرفونو ځخه خلکو قبضه کړې ده. خو بلخوا د ترانسپورت مشران څه وایي؟ د هر څه د اسرار تل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر میا افتخار حسین د پېښور لپاره د نوي ترانسپورت پلان جوړولو اعلان کړی چې تر مخه به سړکونه ډیرول شي او ټرافیکي نظام به کمپیوټرایز کول شي. په دې اړه دوی مشال ریډیو ته داسې وایي.
په پېښور کې دلته چې کوم نه مونږه دا سوچ کوو چې دا به مونږه سنټرلایز کمپیوټرایز کوو څنګه او په کومه طریقه او مطلب پېښور په کوم کوم ځای کې چې کوم نه مونږه دا کیمرې دا اورګو دا غینه به دا کنټرول شي. حقیقت کې چې دا کوم وکرمو کو د پیسو په حساب لوي نه دی او
صوبائی وزیر د پیښور د خراب ٹرافیکی نظام لاملونه په دې ټکو سرګندوي.
زمونږ ټریفیک د پولیس سره دی، زمونږ رجسٹریشن چې کوم دی نو د ایکسیډنٹ ٹیکسیشن سره دی، او زمونږ فټنس سرٹیفیکیټ چې کوم دی هغه انوایرنمنٹ والا ورکول جنگلاتو والا. څه سوچو کې چې ټرانسپورټ په کوم ځای کې پاتې شو او اډې به چې کوم دی نو هغه لوکل باډیز ورکول.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اسوسییشن صدر وایي چې باید اول دولت مقامی ستونزې هواري کړي.
حاجی صاحب چې صاحب دی د خیبر پختونخوا ترانسپورٹ اونر اسوسییشن پریزیڈنٹ ڈرائیورانو دا ناستے نشتا دے مسافرانو دا پارا دا ناستے دے نشتا سٹاپ سرکاری اڈو کے خبر او مولا نو تو جدید نظام نہ والا اشتا کو جے کم سازو پلاس کی دا خورا لچ تے کنا
دی وائی چھ دے پرمٹون پ مت کے کروڑوں روپے دے صوبے نہ پنجاب تا ولی جی
الحمدللہ دے ٹن دے صوبہ طرف کا ٹرانسپورٹر دا ٹول دا پنجاب نہ ما پرمٹ جوڑ کے دا دم نہ کروڑوں روپے غریب صوبہ دا دہشت گردی پنے دا حالات خراب تے تو خپت او دا سے پیسے من گو
د خیبر پختونخوا د ټیکسی اسوسییشن مشر په دې اړه خپل نظر مشال ریډیو ته داسې ورکوي.
زما نظر کې چې کوم دی کنه دا چې کوم والیوم مستف زیات دی کنه دا ټریفک والیوم هغه مین وجه چې کوم دا کنه دا لوکل ترانسپورټ چې دی هغه دی هغه اول ټیک دی هغه وسیله کې کې چې هغه تکرار چې کوم دی دا روټ پلان جوړ کړي چې کوم ډایرکټ چې کوم دی دا حیات آباد والا دی هغه پر رینګ روډ کوي او باقي چې کوم لوکل دی هغه چې کوم دی صدر یا دی خوا خوا چې کوم دی.
د صوبای وزیر میا افتخار حسین په وینا ټرافیکي او ترانسپورټي ستونزې د ولس مشکلاتو کې زیاتوالی راولي. باید ولس او ترانسپورټران د دې په هواري کې د دولت مرسته وکړي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
بلخوا د خوراکو د نړیوال ادارې لارخه په دې خبره چې ګنی یو کال وروسته هغه سره به د خوراک کمی رامنځته کېدای شي کډوال وایي باید حکومت له دوی خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي. څه کډوال دا هم وایي چې هغه په خپل مزدوري کوي. پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي کوارډینیټر د جلوزو کیمپ مشر خالد عثمان وایي د خوراک د کمی امکان شته. پام وکړئ د مشال ریډیو د ریپورت.
د خوراک دی نړیوالې ادارې لړخه جاری کړې شوی په دې خبره چې ګینې د روان کال د 12 میاشتې وروسته به هغوی سره د خوراک ته سامانونو کمی راشي. په جلوزو آی ډی پی سکیم کې میشت کډوال وای ک نړیواله اداره د خوراکونه کم کړي نو بیا ممکن نه ده چې هغوی ته لږ خوراک هم څوک ورکړي. باید بیا د هغوی ته په خپلو سیمو کې د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. جمیل خان د باړی خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وای هر څور سره ډیر وو او د راشن د کمی وروسته به هغه په کیم کې پاتې کیږي او یا نه.
ځکه ولته من جوړه پوه شو هر څو ختم شول ورا شکم سره سره او را بټول په هغه کې لاړ او را چا طالبان او چا ور تن حکومت او پوه شو را بسالات ټول زمو خراب کړی نو چې راشن بن شو بده بیا بدش وغانې دا بیا کوم ځنه را غوړ.
زیارت خان هم د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او وی ویل هغه په کلی کې هم مزدوري کوله او اوس که چیرې خوراکونه کم یا بن شول نو بیا به هم مزدوري کوي.
بس دا و دا شته کنه چې مزدوري بن کو وره و دکم فزان د خوراله نه ورکو زکه چې حکومت موږ سره نشي ورو کولای کنه خپل ګټه خو کولای شو کنه.
فیض محمد پریده وای هغه ته چې کوم راشن ملاویږي نو هغه هم کم دی او که نړیواله ادارې خوراکونه کم کړل نو بیا ممکن نه ده چې د پاکستان دننه کارکونکو ادارې هغه ته خوراک ورکي.
پیرال خورا سلګ راکی وان ټول خراب کی کلب کې سی کلا سی چې دا بنشي نو بس خیر به زوی دی زونه سبکو بر بس وطن باندې بزلو مغزنه.
خو په افاتونه کې د بیا رغونې اداره پروینشل ډیزاسټر منیجمنت اتارټي کوارډینیټر خالد عثمان وای دا خبري هغه په میډیا کې اوریدلې دي خو سرګند وینا ورته نه ده شوی. خدا امکان شته
چې د خوراک بحران راشي.
هغوی چې تقریبا 10,000 نه واخله تر 15,000 پورې فیملیز به موږ سره په دې 2012 کال کې آی ڈی پیز موجوده ای دلته. خو چې کوم اوس رجسٹریشن وشو خبر ایجنسی خلک متاثره شول او رال د هغې تعداد 73,000 خاندان ته رسېدلی دی. نو د دوی چې کوم حساب کتاب و هغه لکه ډېر زیات ډسټرب شو او د هغې مطابق چې هغو سره کوم ریسورسز و نو هغه لکه کم پرېوتل دی موجوده حالاتو کې. نو د دې په وجه باندې هغو کوشش دغه کوي چې ډونر ته لاړ شي واپس او هغو نه دوباره ریویو کړي، دوباره د هغو نه څه فنډ وغیرہ جنریټ کړي.
او د خالد عثمان په وینا دا خبره ښکاره ده چې ورلد فوډ ارګنایزیشن لګیا دی او د نورو نړیوالو ادارو سره په رابطه کې دي او کېدای شي چې په لنډ وخت کې د خوراک د کمی د بندښت ستونزه هواره شي.
د جنوبي وزیرستان مسعود پوځي عملیاتو بې کوره کړي دي. په زرګونو کسان بیرته تللي، خو لوی شمېر اوس هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. خو کله چې دغه مسعودان خپل کلي کور ته ځي نو له حکومت به راهداري اخلي. په دې لړ کې دوی تر کومو کړاوونو تیرې شي؟ د مشال د همکار رپورټ ته ورسئ.
د سلی وزیرستان مسعود قبایلون چې د رایې نجات اپریشن په وجه د پاکستان مختلف شهرونو ته بایدلې دي، کله هم دوی چې د سکار په غرض په وزیرستان شه خپل کلي کورونو ته ځي راځي، بیا د پولیټیکل انتظام یا د چارواکو نه راداري یا اجازتنامه اخلي. دا د راداري په وجه دوی د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ یو قبایلی صورت خان ویایي،
اول خو مشه او دونه ګونه ته لارداري جوړه ده وزیرستان ته بنه دامون پاجا داری دری می رو دری می کلا نماسید جوادستان آواتا جی شویدی دا بای بندی لگه دا جید پلکلی کورینا تا بغیر در دارینا تاگ رو تاگ نشی کاوالای اکی رونی وطانو خپلدائی خو عمال در غیر ملکیون رو سرکیجی.
آجی لوی خان ایشانگای زیتوی چه پیولوری اپریشن دار پا دار کرلو، پا بلوری وزیرستان تا ده تگ را تگ ده پارا را داری بخی دس غاملو ندا
مسید آقا پا بندی دو وزیرستان تا چی رو چی بیاد پل
بل مسعود قبیلی اقبال خطرہ محسوسوی چاہنا پخبل وطن سے دارا داری راتا باقاعدہ پاسپورٹ ویزا سے بدلا نشی
وزیرستان تاگر و تاگر پورا داری و خصل دارا مشکل لکه پردی وطن ته چې ویزا وخله ویس خدا ډور هر سره مال دی چې اسه نه چې دار داری باقاعده پاسپورت ویزا ش نشي بدله میز نور سخت تنګي متل دی چې غال تر کوره پر ما ورډاوه ټول می دی چې مسجد نور ما ستړي اوي
دره درې دا مشکل می چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی ته مخشه کا هغه وویل
چې کم یو کس رجستریشن نه دی شوی نو هغه لمنګه ارزي تور باندې دلته رهداري ورکو مسعود ایریا کې پرشن شو نو مسعود پل ایریا ته ځي یا وانه ته ځي نو راهداری باندې بزی چونکه هغه د مسعود ایریا نه ده وانه نو دغه وجه نه هغه لمنګه راهداری ورکو راهداری د پرمټ شولو تصدیق د پاره خدا ملکان دي چې هر یو کس راځي د خپل قوم مشر دل تبي غور له دستخطو کې به تحصیلدار نو کې بیا ورلو فاینلی منګو
مسعود قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د راهداری د پابندی د بیخي او په زر نظر لره کړای شي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د خیبر پښتونخوا سوات چې د بود مت له اثارو څخه ډک دی، هلته ډېر لرغوني بوتان، کندرات او نور تاریخي ځایونه شته، خو اوس هلته خلک وایي چې په غیر قانوني توګه د دغو شیانو کیندنه روانه ده او سمه یوه مافیا یا یو ډله چې جنایتکاران دي هغه په دې کې ملوثه ده چې دغه کیندنې کوي او دا سامانونه له دې ځای وړي. خو حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې د دې تاریخي ځایونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. په دې اړه باندې پام وکړئ له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ ته.
سوات چې تیر وختونو کې د بت مت لوی مرکز پاتې شوی او پکې په لوی شمېره سره د هغه وخت لرغوني آثار موجود دي. دغه لرغونی آثار محفوظ ساتل لپاره د پاکستان آرکیالوجی محکمه کار کوي. ولزی اولس او د لرغونی آثارو کاروندان وای چې په لوی پیمانه دغه ځایونو کې غیر قانوني کار کیږي او قیمتي سامان ته د پیسو لپاره وسته کیږي، لکه چې د سیمه یو تن منهاج الدین چې هم دغه شوبې سره د 1300 کالو راسه کار کوي په دا اړه وای.
د دې کې کارونه کیږي بری کوټ کې، پنجګرام کې، کنجر کوټو کې، ننګریال کې، پانکو کارای کې، بالیګرام کې، کابل خوازه خیله، شخدړه، بوتکادا چې مشهور زده هغه کې هم د غیر قانوني کارونه کیږي. د دې نه بیا د غټ غټ اثر چې کمزې موجود دي، کوټه بو ادا، شموزی دي، جلالا ده، گاډوډا گئی دا، بنجوټ ته، ټلیګرام ده، په دې علاقو باندې داسې تقریبا چې د ټول نه زیات غیر قانوني کارونه په دې علاقو کیږي. د دینه سامانونه وزي او غیر ملکی تایلند، جاپان، امریکا، یورپی کنټری د ملکونو ته زي او تل خرسي کی، او په دې کې باقاعده انتظامیه د سر ملوثي اسې خدا کې دي نشي، اسې یو قسم دانشي کولای.
مقامی خبريال فضل خالق وایي چې لرغونی آثار لیدل او په دې کار کول د دوی شوق او سوکې ده. ولې د افسوس خبره دا ده چې په ډاګه د سواد د قیمتي لرغونی آثار تاله کیږي.
مونږ کم زیتم تلیو د سواد لرغونو آثار کتلو کتولا، نو په غزه کې په هر ځای کې مونږ تازه لکه په ټیم کې څنګه چې مونږ سوکوینو خلک پټ شي، عام خلک چې ویني، نو مطلب دا دی چې په غزه کې تازه کودای نشوي او دا غزه نه سکی یا بوتان یا هغه شزونه وسته شي، او هغه شزونه دا لکه مطلب دا دی چې د سواد په لرغونو آثارو کې چې کم خلک پسمګلین کې انوال دي، دا یو کس نه دی، دا یو مکمل نت ورک دی، او په دې کې د حکومت سرپرستی د دوسر شامل ده، په دې کې د ادارې کم چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ دا هغه کسان په دې کې شامل دي، نو دا باقاعده یو نتورک ته دغه خلک راوباسي، او هر ځای کې دوته مونږ ته دومره نه دي معلوم یا د آرکیالوجی کم کم سران دي هغه ته دونه نه دي معلوم چې سونه د سمګلران ته ځونه معلوم دي.
په سواد کې د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار وای چې د حکومت لاړه دغه لرغونی آثارو ساتنې لپاره سخاص قسم پاملرنه نشته، او لدې وجه زمونږه لوی اساسه ضایع کیږي.
او دلته بد قسمتې خبر ده چې کم دلته کندرات تیز مونږه، نو هغه ډیر زیات به درېغه کودای پای کې سٹارټ دا اوس خو پکې خلک په بلډوزر او په ټریکټر باندې راځي، او هغه ورانه یو هغه غټي چې دی اوس خو ډیر زګور ماته داسې معلوم دي چې پاره کې خلکو هغه غټي ویړو خپل کورونو آبادیانه به کوي. بالکل دا یو لوی ګینګ دی، په دې باندې زموږ تاریخ ته، زموږ تهذیب ته ډیر لوی نقصان رسی، ډیر لوی زیان رسی. متعلقه ادارو له پکار ده چې هغه دلته کې د بوتانو د سمګلینګ مخنیوي نشي کولای، نو چې کم از کم د آثار او د تحفظ لارې خودي جوړ کی کنه، هغه ته خودي تنظیم جوړ کی، او کم کم سایډز باندې چوکیدار نشته، هغه د باقاعده چوکیدار ورکی، یو کمره دی ورته جوړ کی، کوارټر دی جوړ کی، چې هغه الته کې هر وخت موجوده، نو په دې طریقه باندې دغه آثار بچ کېدای شي.
د لرغونی آثارو دغه ساتنې په اړه مو چې کله د صوبایي وزیر ځنګلات او سوات نه حکومتي غړي واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې موږ د دې ساتنې پوره پوره هڅه کوو او د نورو ملکونو په مرسته د آثار محفوظ ساتل غواړو.
ورته کوم محکمه موږ د صادق جماعت دل صداغه صوبایي حکومت علي په دیوار باندې خپل ګامونه پورته کړو، دغه وجه ده چې د صوبایي حکومت کومه سپیدا چې هغه کوشش دا کوي چې زمنګا د بودیس کمونه چې په دنیا کې خواوه دي، او هغه دلته دا دغه اساس هم دغه مقدس دین هم دي، او دغه وجه چې لږ مو د ورځې مخکې د کوویان چې څومره هم دغه هغه بود دغه د نمزو هغه مشرانو هغه مون چې دي هغه دلته هغه و دا ټول اثر هغه وکتل، کوشش زمونږ دا دی چې هغه بدیس دغه د مقدس دین چې دغه نه فرض دلته مونږ راوړو هغه دلته مونږ د ژوند شي داته مونږ محفوظ کړو.
صوبایي وزیر ځنګلات زیاتوي چې حکومت هڅه کوي چې دغه لرغونی آثار محفوظ ساتلو سره سره د سیرګری صنعت ودې لپاره هم استعمال کړي شي او نړیوال سیرګریز دي سمیتاره وبدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پا پاوکم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په اته وشمنه ټکم دواو بجو، د لوبو نړۍ په پا پاوکم دواو بجو، د مشال پنوم په اته منټه د پاسه دواو بجو، روختیا او درملنه په اته وشمنه ټکم دریو بجو، سروي په اته وشمنه ټکم سلورو بجو، اقتصادي نړۍ په پا پاوکم سلورو بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په اته وشمنه ټکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری نه ساته خبرونو د دومی کړي خبرونه د تاسو یوري خبري برخه ده په دومی نیمای کې درته یو شمیر رپورټونه لړو مطبوعاتو ته کتنه کو د افغانستان د مالیه ل وزیر چې دا وخت له تورونو سره مخامخ دی چې څه د پاسې یو میلیون ډالر خپل شخصي اکاونټ ته لژلې دي مرکه لرو چې دا خبره ردوي او د یو داسې زندان حال درکو چې هغه ته د مرګ زندان وایي او دا په ازبکستان کې دی دا هر څه به د خبرونو له لنډیز وروستی وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د بلوچستان په مسکون کې د ناټو پر اکملتی لارې او بریچ چې په کې درې لارې په مکمل توګه تباه شوې دي د خبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن مشر زید خان په یو بریچ کې جوبل شوې په پاکستان کې عدالت د پوز پنځه افسرانو ته لایوې سردري زیرالي سره د اړیکو درلودلو په تور کې د پنځو کالو د قید سزا اورولې په پاکستان کې د توانی بحران د ختمولو لپاره امریکا دغه هیواد لپاره پروند جمعې پورس د 280 ملیون ډالرو مرستو ورکولو اعلان وکړو روس او چین ویلی د شام پاړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د منظور شوي قرارداد سره په دغه هیواد کې د امن حالې ځلې تر پښو لاندې کیږي او په لندن کې پروان اولمپک مقابلو کې نن په اووم ورځ د چین برتري ختمه شوې او اوس امریکا د یو ویشت سرو زرو مډالونو په ګټلو سره په لومړي نمبر ده
اسرار له مومندو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او سم سراج زهیر د نن ورځې د پاکستان د ورسپانو حال له اسلام آباد راکوي
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده جنگ ورسپانو خپل سرخې باندې لیکي چې د توانای بحران ختمولو لپاره امریکایي کانګرس پاکستان ته 28 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې مشرق او ایکسپریس ورسپانو د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت قانون کلزم ګرځول وروستو ایوان صدر کې د اتحادي ګوندونو غونډې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اتحادي ګوندونو غونډه کې فیصله وکړل شو چې د قانون سازي په حق لبا هیڅ کلا سمجھوتا نشي کولای او دا چې د توهین عدالت با نوې قانون وړاندې کولای شي او سی یو نظر د مقامی ورسپانو په اداري هو باندې مشر ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د چترال نه د بیروزګار ځوانانو په افغان نېشنل آرمی کې د برتۍ په انکشاف باندې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې د ملکن د کمشنر نه تفصيلات غوښتلې دي اداري مخکې وایي چې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې چې کوم نوټس کمشنر ته لیکلې دي هغه کې ورته ویلي دي چې د دغه کسانو درکونه او د پلارانو نمونه دي زر تر زره صوبایي حکومت ته وړاندې کړي شي چې دارنګ حکومت مناسب کاروایی وکړي چې دوی ولې داسې کړي دي اداري وړاندې لیکي چې په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي چې اخر دا ځوانان ولې په افغانستان کې په پوز کې برتی شول نو د دې سیدا او نیغ جواب داري چې دغلطه چترال کې روزګار نه وو او دوی د روزګار په غرض دغلطه تللی دي اداري زیاتوي چې بهر حال دا یو حساسه او سنگینه معاملې ده د دې د پلټنو ضرورت دی او دارنګ دي د چترال ځوانانو لپاره اف سی یا پوز کې د نوکری موخه په لاس ورکړی شي نو ممکنه ده چې بیا په څوک داسې سوچ هم ونه کړي چې د بل وطن په پوز کې برتی شي نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي ایکسپریس روس پڼ خپل اداري کې د پوزي سر لخر او انصاف ځواکونو د مشر ملاقات ته کتنه کړې ده او دا ډېر ګټور ګرځولې دي اداري وایي چې دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال ترهګرۍ خلاف جنگ پولو په حفاظت او ناټو انصاف په رسد خبرې اترې وشوې چې یقینا ګټورې نتیجې به یې مخې ته راشي اداري اخر کې وایي باید چې ناټو انصاف افغانستان د پاکستان خبره سنجیده واخلي او دغه وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې د افغانستان خاوره استعمالوي چې داشن حالات د خرابېدونه بچي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې ګل آیاز د فارن پالیسی او د واشنگټن پوسټ مقالې لوسی دي فارن پالیسی مجلې کې امریکا له افغانستان ځواکونه راباسي او زیاته توجه د انتقالي پروسې پر ځای فوجي حلو ځلو تور کړي او بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د 15 زخه زیات هیوادونه ډرون الوتکې د څار لپاره کاروي او پر راتلونکو نشلو کې به دغه الوتکو استعمال زیات شي راځي چې لګلازه مهم ټکی واورو
فورن پالیسی مجله کې د امریکا دوه پخوانی لوړپورو چارواکو سټیفن هډلی او جان ډي پودیستا د افغانستان په اړه لیکنه کړې ده د دوی په وینا امریکا له افغانستانه د وتلو تیاری کوي دوی په امنیت زیاته توجه ورکړي خو سیاسي او انتقالي عملیې شاته کړې دي
دغه چارواکي زیاتوي د 2016 کال وروسته مستحکم افغانستان لپاره پکار ده چې د ټاکنو پر نظام کې اصلاحات وشي. وسلوا طالبانو سره د سولې خبري او د سیمې مستحکم کولو په لړ کې له پاکستان سره خبري وشي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغان جګړې په نازک وخت کې شوې دی. په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ذمہواري افغان حکومت ته سپاري، دې تړون سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو او د مستقبل تګلاره برابره شوې. د چارواکو په وینا د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته د ځواکونو شمیره او د امداد ورکولو په اړه تفصیلات نه دی خبره شوی. چارواکي زیاتوي که څه هم اوباما اداره طالبانو سره خبرې کوي او له پاکستان هلي سرګندۍ چې دغه خبرې ترې کامیاب شي، د امریکا انتقال پروسه کې فوزي مخي په ترجیح کې ساتلې دي نه چې د ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې واشنگتن د افغانستان نه ځواکونه راوباسي، دوی افغان ځواکونه په وسلو سنبال کړي او په افغانستان او په پاکستان کې د سخت دریځو قومندانان په نخښه کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په جنگونو کې د بې پایلټ الوتکو جز مهم ګرځېدلې دي. د ورسپانې د رپورټ تر مخه تیر کال د 500 نه زیات هیوادونو د سار لپاره د ډرون یا د بې پایلټ الوتکو ټکنالوژي ترلاسه کړې. زیاتره هیوادونو اراده لري چې دغه الوتکې په وسلو هم سنبال کړي. د امریکا بې پایلټ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کارول شوي او اغیزناک نتیجې رامنځته کړې دي. ورسپان لیکي چې دغه الوتکو په اخلاقي توګه کارولو په اړه ډیر لږ بحث کیږي. د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک هم وژل کیږي. په دغه بریدونو کې په مکمله توګه د عام خلکو وژنې مخنیوي نشي کیدی، خو کمې پکې راتللې شي. ورسپان لیکي چې په خوا په جنگونو کې چې کله د اسپو پر ځای ټانکونه راغلل نو داسې نیوکې پرې کېدی، خو د دې مخې ونه نیوله. د ورسپانې په وینا د ډرون الوتکو له کبله حکومتونه د فوزي مخې د ترلاسه کولو جوګه شوي دي. ورسپانې کې چې راتلونکو وختونو کې به د ډرون استعمال زیات شي او عام بشي، نو کېدې شي چې بیا یاغي هیوادونه او ترهګر هم له دې استفاده وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال خپل شخصي اکاونټ ته د څه د باندې یو میلیون ډالر د لیږلو تور نارت کړی دی. دا تور د افغانستان تلو ټلویزیون په خپل رپورت کې لګولې دی. د رپورت لمخې شاخیل ساخیلوال په 35 کلونو کې څه د باندې یو میلیون ډالر له بلابلو غیر دولتي ادارو خپل شخصي اکاونټ ته استولې دي. خو دا خبره عمر زاخیلوال په کابل کې د مشال ریډیو له همکاري جمیله ظریف سره په مرکه کې رد کړی ده. په سرکیل موړی د تلو ټلویزیون د ریپورت د ردولو خبره کوي.
د تلو ټلویزیون په خوا کې معلومات په دغه سي غیر متوازن شکل او په غیر درو شکل باندې وړاندې کړی دي چې په هغه کې اضافه تر هدف ما شخصیت کوشي وسی.
وزیر صاحب څه فکر کوي چې ولې تلو ټلویزیون مثلا تاسو سره د کومه شخصي
زر اعظم اول خو تلو ټلویزیون یو تجارتي ټلویزیون دی. تلو ټلویزیون ته نن سبا کې یو څوک لزر ډالر ورکي هر څوک چې غواړي کولای شي چورباني وټکه ټکولای شي او دی چې بیا سیاسي انګیزم ولري خو سل په سلو کې قرباني کولای شي. اول دغه تورون په برخه باندې زبغه وړ چې وځه تر کوم چې سيدي زما اکاونټ دوی نشر کړی زما شخصي اکاونټ زستا چې په مخ کې امداتې چګوري ز د خپل د دارایو د ثبت فورم لرم چې دم د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې اهلي ادارې ته چاغې لودینې پراس کړي او په هغه وخت کې نو درې نیم کال مخکې ما دا ورکړې دا اکاونټ چې دوی وړاندې کړی دی دا دوی کشف کړي نه دي. دا اکاونټ الفا لا په دغه ځای کې د زما یو سلطه سلوي خیر نمبر دی، سلطه سلوي خاطر خیر نمبر دی. په کاناډا کې زما اکاونټ رویل بانک دا پټ نه دی، دا مې ټول درته لیکلي دي. ما مخکې د وزارت نه د غلطي لیکلي چې زما په اکاونټونو کې 325,000 ډالر وجود لري. دا مې دوی ته معلومات ورکړي. دا شی چې دوی نشر کړی دی دلته حساب په شکل د غلط دا وړاندې کړ. نن زما اکاونټ کې تاسو ورته وګورئ د هغه نهایی بیلانس یو لکه 9,000 ډالر زما هغه نهایی بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کاله مخکې په دې کې زما 202,000 ډالر زما مجبور ی پیسې چې د ټولو اکاونټونو راټولې کې د هغه پیسو څخه چې ما مخکې د وزارت نور کړی زیات نه وي. دا سند زما پاکي ثابتي. څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالی لسونو میلیونه ډالر لري، وزیر مالی چې څنګه لري په شخصي توګه باندې هغه لودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري هغه همیشه د تلویزیون شاته ولیدلې دي، چټیاتی ویلي، دروغ ویلي، میلیونونو ډالر باندې تورن کړم. نن خپل هغه شی چې نشرې ثابتي چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خو لري. زه درې کال کې چې وزیر مالیه يم دا غنه مخکې ما 2002 کال کې راغلم، زما اولنې ماش په افغانستان کې $10,000 زما ماش په پورته تللی، ما مشاورتونه لرودلې دي. اصلا په 2002 کال کې موږ قبالي وختیتونه ما یو کور خسته ده، اصلا په حکومت کې نو یو جریب کور مده خسته خوله کور مده. دا چې ما توانمندی د اخیستو د کور درلوده معنی ده چې ما پیسې جوړولې، ما سره پیسې وي. هغه لودین چې وي چې یو بکس سره هغه داخلوال افغانستان ته راغلی څلور پنځه کاله وای، اول خدا دا غلط وای، د 2002 کال کې راغلم، تشبک سرم کرا غلم، د مخ سر راغلم، د پی جی سر راغلم. اغه لودین وای چې اغه ځخلوال په دې رستیو کې یو زری موټر رانیولې، اول که د خپل پیسو نه میرانیولې نو شي جان مشه، مگر دا هم دروغ ده. دلته مرتلې کلی دي په 2008 کال کې مخکې د وزارت نه لاند کروزر زری ما دغه تورتلې کلی دي چې د سپولي شخصي می اخیسته دي، ټول اسناد موجود دي. دا څه جایداد می کلی کړه دلته وای چې په دوبه کې زکور نه لرم، زما یو ولیش مکدی مطلق خط بورته ورکه ما په دوبه کې ولیش مکد ما پیدا کی. وزیر اکبر خان کې دوه کورونه لري، ریډی شي پیدا دي کی. زه دغه کور کې دغه کوچنی کور کې زه وزیر مالیه چې دوی متهم کول په پلسون مليون ډالر زه په دونیم بیسوی کور کې په کرای باندې وسیګم دلته چې شي چې دا ثابتیز ما پاکی ثابتی.
عمر زخیلوال د افغانستان د مالیه وزیر چوربندې دا تور دی چې څه د پاسه یو میلیون ډالر خپل شخصي اکاونټ ته لیږلی، خو د مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوسم د ازبکستان د یوداسي زندان حال درکو چې ورته د شکنجې د کور په نومر کول کېږي. د ازبکستان حکومت معمولا له زندانیانو سره د بد چلند په خاطر انتقادونه کېږي. اني شیدان وای په دغه زندان کې بندیانو ته ډېر سخت شکنجې ورکول کېږي، زندانیان وهل کېږي او کوټل کېږي، او د بجلی جټکې هم ورکول کېږي. په دې اړه باندې د فرهیواد رپورت واوري.
د دې زندان نوم جسلق دی. ځینې کسان یې د شکنجې د کور په نوم یادوي. یو شمېر بیا وایي چې له دغه زندان څخه راوتل ممکن نه دي، که څه هم په ازبکستان کې له زندانیانو سره د بدې رویې کول نوې یا نادره خبره نه ده، خو د جسلق د زندان حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د دې زندان د نوم له اورېدلو څخه بیریږي. د بدن ورشتانې شخصي د جوش اوبو په ذریعه د زندانیانو د سوځولو کیسو د خلکو ذهنونه ډېر نارامه کړي دي او وحشت زده دي. حتی هغه کورنۍ چې د دوی خپلوان د جسلق په زندان کې په جوش اوبو سوځول سوي دي او مړی یې د دوی لاسته ورغلي دي، د هغوی په څیرو کې د شکنجې اغیزې لیدل کیږي. هغه کسانو چې د جسلق په زندان کې شپې ورځې تیرې کړي دي د ډېرو وحشتناکو شکنجو خبرې کوي، لکه د نوکانو کشل، برقي شوک او داسې نورې وحشتناکې شکنجې. شاعر جمعه یوسف د حکومت مخالف دی. نوموړي درې کاله د جسلق په زندان کې تیر کړی دی. دی وایي زه نه پوهیږم چې کوم زندان ډېر بد دی، د جسلق زندان او که په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازیانو سیاسي زندانونه. جمعه یوسف زیاتوي د جسلق زندان د مرګ تر پوځي اډې بهتر نه دی. د دې زندان مامورین څومره چې کولای سي هغونه پر زندانیانو بېرحمي کوي. شاعر جمعه یوسف فقط دومره ویلي و چې جمهور رئیس اسلام کریموف پر قدرت ته پاتې کېدو حق نه لري. نوموړی په 2001 میلادي کال بندې سو. هغه د زندان حالت له ازادي رادیو سره شریک کړی دی.
هر میاشت د 15 ورځو لپاره کوټه قلفوم. د میاشتې نورې 15 ورځې مې د نوکوس په ښار کې په یو بل زندان کې تېرولې چې 500 کیلومتره لرې ده. زه دغه ښار ته په یو کوچني اوسپنیز صندوق کې لېږدولم. صندوق دونه ورکوټې و چې د ناستې یا ولاړې ځای نه و. په لاره کې هم لوړې ژورې ډېرې وې. سر مې له اوسپنې سره مخته او د ساخت کلو لپاره کافي هوا نه و.
د دې سیمې هوا ډېره ناملایمه ده. په ژمي کې ډېره سړه، په دوبي کې بیا ډېره توده وي. د جسلق زندان په تاشکند کې تر وژونکو حملو وروسته افتتاح سو. حکومت د تاشکند د حملو مسؤلیت پر اسلامي بنسټپالو ډلو ورواړوي. له حملو وروسته په ازبکستان کې په زرګونو کسان د مذهبي بندیانو په نوم دغه زندان ته یوړل سول. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د جسلق په زندان کې له 500 څخه تر 1000 کسان بندیان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری د خبری د دې غړي خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیدي. اوس هم وخت را رسیدلی باز محمد عابد د باختر ستوري ادبي پروګرام وړاندې کوي. راځي څورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه باز محمد عابد درته خراغلی وایي. په نننۍ خبرونه کې مو درته د پښتو ادب د غوړېدا په لار کې د ادبی جرګو، مرکو او ټولنو په کردار یو رپورت تیار کړي. بیا به د یو نوي شعري کتاب د خپرېدو په اړه درته یو رپورت ولرو، او په اخر کې به درته د ترنم ویونکو شاعرانو سره لنډې لنډې خبرې هم ولرو. رازو لومړی رپورت تا. په یو لور ته د افغانستان او خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو څانګې او پښتو اکاډمۍ د ادب د پراختیا لپاره په سرکاري توګه کار کوي، نو بل لور ته آزادې ادبي ټولنې هم شته چې د پښتو ادب د پراختیا لپاره یې مټې رانغښتي او د پختونخوا په ګوټ ګوټ کې هفتواري 15 ورځنۍ او میاشتنیو غونډو په ترسره کولو سره د ادب لمنه خیرازه کوي. اوس مهال په لره او بره پختونخوا کې د آزادو ادبي ټولنو له برکته ګڼ شمېر ځوانان د علم او ادب په جامه سنبال شوي دي. ادبي ټولنو د تیری نیمه پیړۍ راهیسې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. همدې خبرې ته د پېښور پوهنتون د ماسترۍ د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز اشاره کوي او وایي چې زموږ ادبي سټي د همدې ټولنو پیداوار دي، او دې هم د همدې ټولنو له برکته د ډاکټرۍ تر حده رسیدلې دي.
نن که تاسو د پښتو ادب د غوډه ګوري، د پرمختګ ګوري، د جسمنه مطلب دی چې پښتو ادب ترقی کړی ده، دا یقینا چې د دې ټولنو په برکت باندې کړی ده. او که دغه ټولنې نه وي، نو زما په خیال چې پښتو ادب په ټپ ولاړ د دې ډېر زیات افادیت دی. کزه د ولسی ادبی نراوقلم کلندر سیب دی، حمزه بابا دی، دوست محمد کامل سیب دی، دا خلک وو چې هغه یو مکتب فکر و دوم د ټولنو پیداوار دی. او بیا د دې ادب او خیرات ذهن تاسو ته هم معلوم دی. د پښتو ادب زه ډېر زیات ممنون یم چې دغه په ذریعه باندې جکم نه نن زه تاسو په دغه چوکیه ښکار.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر روح الله وایي چې ادبی تنقیدی غونډې نوي ځوانانو ته د لیکوالۍ تر څنګ د تقریر کولو جرأت هم ورکوي.
په دغه مجلسونو کې هغه اولنی خلک، هغه ینګ او نوخیز فکر خلک، هغه راشي او هغوی ته حوصله میلو شي، او دغه خلک چې دینو په راتلونکي وخت کې نه صرف دا چې د خپل زړه او د ضمیر او د ذهن اظهار د لیک په شکل کې کوي، بلکې د وینا په شکل کې بیا هم کولی شي، او هغه دغه شان کې سبا غټو غټو سوسایټو کې او د معاشرتي مسایلو کې او په دغه کې ګمنونو ډېر خو کردار ادا کولی شي. نو لہذا دا ادبی ټولنې او جرګې او مرکې چې کمزګي کیږي، نو لکه دا خلک انکرج کول پکار دي، د دې چې ګمنونو مرسته پکار ده، د دوی سره چې ګمنونو همدردی او ملاتړ پکار دي.
پروفیسر ډاکټر پرویز ماجور خوش کې وایي چې اکیډمۍ ته تر ورتګ د مخې ډېر کاری تجربه په ادبی غونډو کې ترلاسه کړې و.
زه خپل کار 1969 کې مونږ ادبی تنظیم جوړ کړو، او ولس کال مسلسل آغی کی ما کاروکو بیاز پختو اکیڈمی تر آم یو دا سی تحریک یو ادیب طور کی چا مطالعہ جاری ساتی کتابو نگوری لیکن دا ٹھولی سمنگ کری اور دا چکل اکیڈمی تر آتلم انو لیکن ریڈی میڈم تیارم مطلب دا چی مطالعہ ممو
پی خور پونتون پختو اکیڈمی کی ڈاکتر محمد جاوید خلیل چی پنو لسو دونوی میلادی کالی پا ادبی جرگو دے ایمپل ڈگری آخستے وا وای ادبی جرګو او مرکو نه یوازې دا چې د پښتو ادب لمنه خیرازه کړي، بلکې د ولسی شعور په بیدارولو کې هم مثبت رول لوبولی دی.
چاغه اولس ته چې کوم خامه پکې دي نو هغه مرته ور پګوته کی او دم ورته دغه کی چې یره تاسو کوم قدم اخیسته شي چې هغه کې تاسو هغه خپل حکم تر لاسه کی او د نور پښتنو رونو چې کوم دی نو هغه په لیک لوست کې مرته کی او عملیم چې کوم دی د تربیت ور کی چې او دا حکم تاسو دی او دا چې راپور تاسو دا تاسو تر لاسه کی نو دولت سی ورک ډیر زیات خدمت کړی دی.
د پښتو ادبی جرګو او ټولونو د فعالیتونو خبره کیږي نو د ولسی ادبی جرګې فعالیت نظر انداز کول بل انصاف نه لري خبره وي. د همدې خبرې په پام کې نیولو سره د پیښور پونتون د اسلامي کالج مشر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي
ولسی ادبی ټولنې لولي غړي چې پای کې حمزه بابا پای کې سیف الرحمن سلیم پای کې دوست محمد خان کامل مومند پای کې قلندر مومند پای کې لطیف وهمي سمودا قمر راهي صاحب او دغه سي نورم ګنشمیر خاغلی چې داغي په برکت باندې ولسی ادبی جرګه نه صرف ژوندۍ و بلکې دغه جرګه چې سمره غړیو اغه مر نور ټولنی هغه تخلیک کی او هغه د تنقید او هغه د تحقیق او هغه د کره کتنې هغه سفر مخ پوړان دی لاړو د نن چې مونږ سوینو نو دا د هغه ولسی ادبی جرګې برکت
دی. د یادولو د چې دی وی سروې لمخې په خیبر پښتونخوا کې تر 1500 پوري او په افغانستان کې تر 200 پوري ازادي ادبی ټولنی په فعالیت بوختې دي. رازو دویم رپورٹ تا پخوا چې تعلیم د نیش برابرو نو په ډیرو کلو کې نالوستي شاعران پیدا کېدل چې د زونو خوې پخوانیو سندرغاړو شعرونه هم ویلي او د زونو کتابونه هم خپاره شوي. خو په ډیرو کلو او بانډو کې داسې ولسی پیلبدیه شاعران هم چې خبرې به یې په شعر ځوابولي چې سم لواره به یې مجلس ګرمولو خو وروسته به بیا نه شاعر او نه هم بل چا دا هڅه کړې وه چې پیلبدیه شعرونه یې راټول کړي وو. اوس چې شاعران زیات شوي او شعري ټولګې هم ډېرې خپریږي نو چې چېرته هم شاعران په کومه حجره کې سره یو ځای شي نو پیلبدیه یا سملاسي مشاعري کوي او له تیرو څو کلونو راهیسي چې ګڼ شمېر ځوان شاعران انټرنټ ته لاسرسی لري وخت نا وخت سملاسي مشاعري کوي او په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې یې خپروي. پیلبدیه مشاعره داسې ترسره کیږي چې له څو تنو شاعرانو څخه یو تن د مشاعرې طرحه به یو بیت یا یوی مصرۍ سره ټاکي او بیا پر هماغه طرحې ټول شاعران پرته د قافیې له تکرار نه شعرونه لیکي. په لومړي ځل ځوان شاعر بختیار ساحل هڅه وکړه چې یو شمېر هغه پیلبدیه مشاعرې چې په تیرو څو کلونو کې په حجرو او یا هم په انټرنیټي دیرو کې شوې وي هغه یې د شوګیری په نوم کتاب کې راټولې کړي چې په پښتو کې د دغه سي شاعري د خوندې کولو لومړنۍ هڅه ورته ویلې شو. دا چې بختیار سایل سره سره انګیزه پیدا شو چې پیلبدیه هم شاعري دی په یو کتاب کې راټولې کړي دا پښتنه نو مبړی دا رنګ جواب وي.
دا چې مونږ اورېدلې هم وی چې په پیښور کې د کډوالې پر مهال چې کم شاعران وسیدل موږ مشران شاعران وغو ډېر خې خې مشارې کړې وي. دغه د مشارې کڅه هم په اخبارونو کې خبرې شوې وي. هغه اخبارونه هم ورګ دی وسو هغه مشارې هم ورکې شوې دي. فلبدیه دغه مشارې دا کومه ټولګه چې خبره شو د شاګیرو په نوم دغه فکر مونږ سره پخوانه وو خو مونږ داسې مشارې کولې د فلبدیه مشارو په نوم باندې دغه مشارې لمونږ نه هم اورکې دي. یعنی داسې نه خوندې کېدي یا برانه په کا انټرنیټ ته لاړ خو هلته به خوندي وو که نه نو داسې فکر نه و چې دا مشارې دې پاتې شي. دغه مشارو کې ډېر ښه شعرونه راغلي دي نو ما دا فکر وکړ چې که دغه مشارې راټولې شي نو دغه شعري قوت به خلکو ته معلوم شي چې دا سملاسي څنګه مشارې کېږي او په دغه یو ناڅاپي مشارو کې څومره زور او څومره خوند څومره قوت وي.
یو تن شاعر اکرام الله اکرام چې په شوګیری کې راټولې شوې ټولې مشاعرې لوستي در ټولون کې هڅه ستایي او تمه لري چې دې ته ورته نورې مشاعرې به هم په کتابي بڼه خوندي کړي شي.
فلبدیه مشاعرو د غټولګه چې شوګيري نوم ورته خوښ شوی دی دا ما د سره تر پای ول واستقیره خ شاعري په کې راغونډه شوی دا ز د بختیار سیل د هڅه ستایم چې دا راغونډي کړي دي په دې باندې خواري کړي دا یو مثبت کار دی. زما غوښتنه دا ده چې دغه سي دې ته ورته ټولې مشاعرې باید خوندي شي راغونډي شي خصوصا په کتابي بڼه باندې چاپ شي.
د ګذر کتاب خبرندوی ټولنې مشر عزت الله جواب چې یاد کتاب یې د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړي وایي چې د خرڅلاو ښه بازار لري او هو دې کړي دی چې د سملاسي مشاعرو دویم کتاب هم خپور کړي.
دا کې دې شي ډیر شي خو په دې کې د درې سل وخت مشاعرې راټولې شوې دي او دا موږ د لومړي ځل لپاره د 2000 ټوکو په تیراش باندې چاپ کړلو د ګودر خبرندوی ټولنې لخوا. دا د سملاسي مشاعرې دی پیلبدیه مشایری دی تر اوسه چې دا بازار ته وته دی ډیر زیات جلدونه د دی خرص شوی دی اغه راټولون کې تیمنګ ویلی دی چې ته په دویم ټوکم کار پیل کا زکه ډیر زیات مشایری د شاعرانو ترمنځ شوی دی چې اغه راټول شوی نه دی یا د نت په صفو کې خلکو لوس دی او بیا لمخې پنا شوی دی او یا په نورو کتابچو کې پرتی دی او همدسي پناکیږي چاته نه رسیږي نو موږ دغه یو هڅه کړې
د مشایرو راټولون کې بختیار سایل وایي چې د دویم کتاب لپاره یې هم په زړه پورې مشایری راټولې کړې دي
هغه مشایری چې ډېرې معیاري شوې وي په ډېر خان دا سره شوې وي ډېرې ښې شوې وي نو هغه مشایری زه لګیا یم راټولوم او بیا هم په پام کې لرم چې په راتلونکي کې چې دغه کتاب ګودر خپرندوی ټولنې خپور کړ بیا هم هغه سره ژمنه کړې چې بل ټولګه تاسو جوړه کړئ بل ټولګه به هم موږ درته خپره کړو
پاتې دي نوي چې پل بدیها یا سملاسی مشاعری که یو لور ته د ځوانو شاعرانو تخیل تخنوي بل لور ته د شاعرانو د شعري استعدادونو د معلومولو چانس هم لوستونکو ته په لاس ورکوي د باختر ستوري قدرمنو مینوالو ترنم هغه سوز دی چې لسا زپرته مینو او پر هر ژلو زړونو ته لاره پیدا کوي یو شمیر پښتانه شاعران چې د ترنم لپاره خپلې قریحه لري چرته چې هم د شعر ویلو لپاره ستیج ته وغوښتل شي د ترنم کولو غوښتنه ترې نه کیږي د پېښور د ارباب لنډۍ عصمت سورانی هم یو له هغو څخه دی چې د ترنم غوښتنه ترې کیږي دا چې شاعر خپله هم له خپل ترنم څخه خوند اخلي او که څنګه دا پښتنه نوموړی دا رنګه ځوابوي
ملګری کله وایي چې یاره دا شعر پکې بیا ویایا که یاغ یاغه کم داد را کړي په هغه وخت سره نو بس زه پوه شوم چې واقعي دا ترنم د دې په زړونو اثر کړی دی نو دغه اثر چې کوم دی بس ماړه تم چې کوم دی دغه شي نو بس خوشحاله شوم
د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو په دا سبب راته نن ځانو جهان یو رنگ دی زما په برخه خوس پر لے او خزان یو رنگ دی
نوموته شاعر رحمت شاه سائل چې په هر مشاعره کې د سو بیتونو ویلو روسته په ترنم شونډې پرانیزي وایي چې په توکل ترنم کوي او چې خراشي د هم ترې نه خوند اخلي
ترنم خدا سه شه دی چې ک چا په ټیک طریقه په ترنم کې وی نو شاعر لم خوند ور کوي اغه نور خلک لم خوند ور خود شاعر خو پرکټس نه رښتیا خبره ده زما هم ک تو کده ک اولګی دا نو خلک لم خوند ور کی مالم مزارا کې خو ک خیو نه کوم بیا په مام خانه لګي ممکن ده خلکم خانه لګي
تاله ونه زوانی د ګل دور زوانی و یارا زما د جون سارا پی ټول الوانی و یارا ستاله ونه زوانی د ګل دور زوانی و یارا د دیدن یو باران دی سون شو رک دی کلمہ محبت سو دلل می دے خانی و یارا
غازی سیل چې کابل نیمه پیړی راہی سی پختو فلمونو ته شاعری کړي او په موسیقۍ کتاب هم لیکلی دی وایي چې موسیقۍ په روح کې ګډه ده زکه خو خپل ترنم څخه خوند داخلي
دا خو د خوند وجه ده چې زه په موسیقۍ باندې کتاب هم لیکم مته ترنم ډېر خوند راکوي او د جنون تر حده مې شوق ته بشره
حقیقت د ژوندګۍ سي حقیقت د ژوندګۍ سي یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلې ونی ده یو وړه شان سلګۍ ده
پاتی دینی وی چې په افغانستان کې چې کله د طالبانو واکمنی و نو د موسیقۍ په اوریدو یې بندیز لګولې و چې هغه وخت زنو خوږژبو ترنمچانو د مشهورو سندرو په قالبونو کې پښتو شعرونه ځای کړي وو چې اوریدونکو به پرې د موسیقۍ تنده ماتوله د مشال راډیو د کلتوري او ادبي خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې ستاسو کوربه باز محمد عابد در څخه اجازه غواړي خاد او آباد اوسئ
سروې
سترگو بلاو پڑم چتا فریاد کڑم چچاو پڑم
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پنوی زانگڑی پروگرام سروے کے
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یوولس بجے
او دا خالی پورز دا ماسپخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخپرونه
دا نڑی رنگونا دا نړۍ عجیب قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا ہر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ
که پښتو وای مشال ریډیو وار